تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د گرمی دولس بجی شوی دی دا او راتلونکو خبرونه ستاسو خو خکړو موسیقي او سندرو ته زنګړ شوی دی خو تر خو پدې خبرونه کې بیا او بخی د ازادي رادیو مجله او ری دل شی چې زیاته برخه هم د مجله ته زنګړ شوی دی خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه ته پام وکړئ ولسمشر اشرف غنی بانن د جرمنی په منشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبري وکړي د ناتو عمومي منشي وای افغان امنیتی ځواکونو ثابته کړی چې مسلکي دی او د خپل هواد امنیت ټینګول شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ل نړیوالو سره په سوریا کې په اوربند سلا شوی چې په یوې ونې کې به عمل کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي خاغلی غنی به د جرمني په مونشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیواله غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړي کتنې هم ولري په مونشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي له تروریزم سره پر مبارزه د کډوالو پر بحران او د ناتو تړون پر راتون کې بحثونه کیږي د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړی چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي اوس مهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا سره باندې دیارلس زره سرتیري میشتي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري د امریکا پوزوی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله په بې ساري ډول زیاتې کړې دي ولسمشر بارک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ د امریکا د پوزوان جنرال ویلسن شوفنر پرون ویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بې ساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حمله په تیرو درې اونیو کې زیاتې شوې دي جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تیره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه شل ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي د افغانستان په شمال زون کې سکهال د خزو یو له صحرایي محاکمې شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د دې کمیسون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامت خیلی بد داره امسال ما شاهد
داوی سکل مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې ډیر خوشینه خبر دی او مونږ ته ټکان را کړی دی تیر کال مونږ په شمال کې داسې او پیښه هم نه درلوده خو سکل یو لس پیښې سب شوې دي میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکل د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیل پیښې سب کړي چې یو سلو ډیر شي جنسي تجاوزونه قتلونه او په زور ودونه دي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطحه نه هم مقام ترلاسه کړي دا مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریا کې په اوربند سلا شوی چې په یوې اونۍ کې به عملي شي جان کری دا اعلان تیره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ خو جان کری وویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي د مونشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډیر شر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف خبرداري ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بله نړیواله جګړه به ونښلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنګټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تورستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهوریت غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پروشینکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایډن او پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوري او په اف ام سل اشاریه 5 صفحه په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرانس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولې، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلو چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 5,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلی او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو چې فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وي په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورسپانې لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حملې په 2014 او 2014 کلونو کې وشوې، ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په اغوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حملې کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ ګرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته ګرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورسپانه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورسپانې په خپله پرونۍ غڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنګټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورسپانه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خبرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د کابل پانتون استاد زیتون بهرام د مخکخو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی ولاوی سامو د قلملار ټولنې لنوي او فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شارې صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبیح الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتي شاعر ډاکټر زبیح الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بیلابیلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبیح الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فرحان چې د زبیح حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل. د زبیح حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغل فاران زیاتوی
کسب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کم یو دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کم دی زیات استعمال لته. تر څو په شاعرۍ کې د درې قسمه چې کم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږ ژبې شاعر عباسین یوسفزی غونډې ته د زبیح حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا ده چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسې فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای هلته. نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر بخښي.
په ان حال کې ډاکټر زبیح حسن د خپل پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي.
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل کې سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کو، خپل دردونه سره شریک کو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج دي شعر را وسپړو او د شعر مقام د ټولنې پر رغونه کې واضح کو یو بل ته چې مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زمونږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونه ورده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبیح حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلیځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. خغلای متی اولا و ایسا د کلاملار ټولنې مسول ستړی مسی
نیکلی سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټولم کاران او ټول اوریدونکو
ویسا صاحب تاسو خو څومره څه خبر یم تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې دا د معرف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی په دې رخصتی کې مو څه کارونه وکړو چې راغلی هستی
خدا ځل چې راغلی یم په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه هغه کارونه یې ټول موږ د ټولنې لخوا خلاص کړي وو خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي لکه څنګه د هرات فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځي څخه مې لیدنه کړې ده دې په څنګ کې مې له ډیرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ساس سره ویلو د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غشتلی کړی و کتابونه مې راټول کړي و تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مو په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیستی چې دوه کتابتونونه مخ یو په سپین بولده کې یو د مرجع ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري پرانیستل شي او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی شي او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسې په برخه کې د چوکۍ او میزونه یو کانټینر مواد چې له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه چوکۍ د شپخانو کټونه بوټونه او د ماشومانو برخه د لوبو ځینې شیان او د کرتاسې وه چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون د علاقه سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاسه ورکړي وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ای پور کومي ورکه چې دوی د پرنٹ لپاره په کاروي هغه به د یلمن پونتون د روزګان پونتون د کندهار پونتون سره مرسته وکړو دغه مواد کدای شي دایمي سي یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول ګمرکات خلاصول تر هر ولایت پورې ویشل د ټول کلمنا تورین لخوا څخه کیږي او لیجل تر افغانستان پورې هغه د افغان محصلینو چې رونانو میلي مصلحې مشرک وی هغه رلیجی
مخک چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده د خیر یو اقدام ده چې غویم ستاسو سره په دې کار کې دا صحیح دی او برخه وخته تاسو ځینې غونډې هم لري چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي ک قطع شوی دي
یعنی زای صاحب موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو یعنی پر عامه پوهاوی چې خلک دې تجربه کوي د ښوونځي ساتنه او کې خلک په معرف کې شکیل کو یعنی دوی دې ته واڅو چې جون تر تعلیم اجازه ورکړي د ښوونځي ساتنه او کې هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي د زده کړو مخه نیسي لاغوی مخه باید خپل ولس ونیسي یعنی ولس دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونه ته ځتلل يم فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو زابل ته د ولسونو سره رغیدل يم په ډیر ژر وخت کې ډیر ښه نتیجه مرکې یعنی په ډیرو سیمو کې ولس دې ته جوړ کړی دي چې په کوم سیمو کې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودي دوی د تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه بم کوي او انجونې بم د الکوان په شکل باندې ښوونځي ته استوي نور کارونه په وزارت کې د مکتب ورته منزور کول مکتب ورته رسمي کول هغه ټول کارونه موږ د کلمدار ټولنې لخوا څخه کوو
ویسال صاحب یوه بله سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویل د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې ورستو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله و، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دی وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپیږي، خو ډیر کوشش به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې هم هغو ته د مجله ورسو.
ویسا صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډیر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کول، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې د هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تیر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خویندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بندي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کمی لیسې یا کم روزنتونونه مدرسې چې لیلیا ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړې ته لاسرسی نه درلودې خوندې او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ کلملار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤول پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي د کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پوري چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجاران سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو ښوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري دغه دا چې د وزارت سره مې خبرې هم کړې دي. تجاران مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نوم نه زه ژوندې اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهورې څېرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهورې څېرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړی دی او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څرنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړې چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیریست ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړمه، دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانه ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هاته ل انټرنیټ مخصوصا دغه عکسونه چې میرا ټول کړی دي دا ډیر سخت و، هاته انټرنیټ کې کله نه پیدا کیدله.
جنجالونه خپم ته باندې ډیر غللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو مم د سکړې دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سکه معلومات ترکه او درته وایسته چې په نهایت کې هدف متسو ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پیږي معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې یاته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوی دي، هر کله یاد سوی دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینی لاره همدغه د موږ خپل خویندې تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزیدي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډیر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډیر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډیره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږی چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډیر جالب و، او هغه کس خپله هم ډیر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو میرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یو یې وړتیا ډیره زیاته ده او هر یو یې ډیره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یو میرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کیدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډیر په باره کې ویل شوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کاوه چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو. او نور دا د افغانستان د خزو د سرسخت او مدافع له جملې څخه و. ان ما دا فکر ما ته نکاو چې په پخوا وختو کې هم داسې خزینه موږ درلودلې چې د خزو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د خزو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډیره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډیره جالبه ده. څنګه د دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډیر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډیره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډیر مډالونه یې درلودل، ډیر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډیر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکلیفزم درلود.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې میرمنې فعاله وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چارو رئیسه وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ما ته دونه جالبه، خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و تم هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري، دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره و، خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد، په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوې، پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوې؟
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته پخپله ډیر جالبه اوسي. ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده، او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډیر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستې تقریبا په ښارونو کې دي؟
بله.
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړي دي، د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی، خو هم تیرې شوي دي؟ امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپله د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قومندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډیر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي، هغوی هم باید وپوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتماً به یو څوک یا شاعر یا به لیکوال وو دا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټیکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته،
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد وو. تازه یې د ژوند په 15 پسرلی پخې خوچه نوای په مرای کې وچا شو. د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتونکې په دې نظر دي چې شعر د فکر او تخیل له اړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر د کلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، یو پکانو تعمیر سوی بل شودو څخه جوړ سوی، یو پکانو تعمیر سوی بل شودو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې. ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور وو له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم تریر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر گورم تور شپو څخه جوړ سوی پتیارو باندې لیکلی شوګرو څخه جوړ سوی یو عجب غوند شهر دی هدیرو څخه جوړ سوی
په تیر ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن باس مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر باس کې مو د کیسې د نثر په حصه کې راته ویلی وو چې نثر باید روسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیصه کې راته ووایاست چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې هم کېدای شي یوه کیسه وار له واره په ډیالوګ باندې پیل شي، شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپیژني، په تشریحي توګه باندې وروسته بیا دوه نفره درو نفره په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته داسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ نه لري، خو په ما په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپل په کیسه کې ژوندۍ والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خدا ډیالوګونه باید سره کومول کله چې د خپل تجربه به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته وایست خبره ما یې راوي. کله کله دا سي چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا د کلیوال دا سي یو رقم وغوي لکه یو مامور سي، دې سکه بیا راته
دغه خبر ته زبېت راسم. ما ودل مړی خبره. فرضاً د ډیالوګ کده کیسه فایل کړه، ولدا سیم را وستایسو وار لوار. هالو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو، ټلیفون کینا ژر راسه اسما سندل ته کور ته غلره غلی. دا ډیالوګ باندې به کیسه فایل سم. ورسره به فرض نه اول کور ته غلره ورځي، بیا ورسره د سړی پولیس ممره ټلیفون کوي. دا د کیسه ورسره یا په منځ کې کیسه کې راځي. هغه ځای ډیر مهمه ده. اوس په بیرته تاسو پښتن تر اوسه ګوره، فرض نه ک یو لوسه سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغه څو څوک سپانتونی وایلی او دا کړی ته ولرسي. مثال د خبريال ته یو دیقان ده، هغه پټی کې غوایی دی ورسره کولبه ځمکه کولبه کوي. کدای ورته وایي چې احمد یا محمود دیقان ته وایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، او دیقان په ځواب دی چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې وړي، زه غریب سړی یم. دا طبيعي
خبره خراب
ده. خبره خراب ده. سیدا، کچیر د نوې ټکنالوژي دغه ټکای د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خوري راسي، دا د کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سیورته وایست نه بیٹکنه د شنو پیسې غوړي د غایب د زما په نظر په ټیالو کې د دې نه د میا دفتر د سیهار څوک باید لخپل سوي، لخپل پوهې او پښتما کې لخپل موقف سره سم وژغو. د ستبیر ازي فرزند ک ډاکټر یا انجینر ته وایسي فلانای ولې نه نوي ټیکنالوژي، زراعتي ټیکنالوژي نه استفاده نه کوي. په طبيعت وګ دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نه ټیکنالوژي څه شي ده. هغه باید تشدید ستراکتور رو بس فرزند تریشر و دغه شای دلته باید پوسی لدینه میاد افتاده چی هر څوک لخپل سویه سرسام باید خبری وکی که ډاکټر به تاسو درنه مات خوند را کوي چې ډاکټر هم دغه سی، انجینر هم دغه سی، پیچلی خبرو کې کیسه کې
په ضروري دي ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستې له چا سره کیږي،
دا له چا سره
او هغه دې برداشت کولای شي کنه یو بخي کیسه دغه ماتم را یاد اسو نیمه یو کلیوالو چې جنجال یو په ولسوالۍ کې نوال ته ورغلی وو، خو ماښام مازدیګر بیرته راغی. د جمعتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، ولله له سهاره تر مازدیګره ورته ناست وم، دوی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغتونه سره کومې وو پوښتنه ځینې وکړه څه شی وو، ولله نور خو مې ډېر وو، نو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی
او دا دغه ده فرزند هم دغسې. کله کله بریا څوک مجبور سي کیسه کې فرزند که بیا هغه سیمې بیا یعنې کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وای هغه په ډیالوګ کې پروانه سره خدای ته به ول مشکل لسی کدا چې دین لوستون کې په دغه باندې ونه پویږي. ما مخکې ولسی مش فار سابیا باندې لوستون کې لرو، یو څوک دا یو سواد لري نوول لنډ کې څوک لوستای شي هغه هم خوند ورناخلي. کوشش پاید وکړي لډیر لغت پرانی نه په اسلام باندې ډډه وکړي. په ډیالوګونو کې بل خبر ده، دوامه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم. یو نفر راځي بل نفر ته وایي احمد په کور کې څال ده، محمود ورته وایي په کور کې قرار کړی ده. دوه نفر په اول ډیالوګ خو معلومه سوت احمد له محمود د چی په اړه باندې پوښتنه کوي په کور کې څال ده. دوه نفر ته وایي په کور قرار کړی ده، دغه په کور کې دوه ځل په کور کې دا تکرار ده. که یوازې ولې قرار قراری ده مفهوم را صحیح ځکه پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده. یعنی داس په لګونو کې دغه تکرار مخه باید ونیسو. په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض نه کوو کیسه لیکي هغه د کیسې هغه محیط هغه د کیسې هغه مکان. مثال خبره د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف. په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دي له هغه مکان سره زیار زار زایسته لغه سره باید سم دوی وژغو. ګوره اوس د کندهار خلک مڼو ته سیبان وایي. که په کیسه کې یو څوک له دوی پوښتنه کوي چې احمد یا محمود سږ کال د مڼو حاصلات څنګه دي، دا سړی د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغوی سیبان ورته وایي ونو ته درختې وایي. دا د دوه ګټې لري. یو دا چې که هر هغه څوک چې په هماغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په هماغه ژبه په هماغه اصطلاح باندې خبرې وکړي خپله کیسه واقعي بریشي. بل خبر دا چې پرتل دیس بوجو یو ځم دغه دوه ډیالوګ هم د کیسې فایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکي کندهار ولایت اوسیدونکي دي ځکه چې بل څوک نه وای دا داسې موږ مثلا مڼو ته سیبا نه وای مڼې وای او درخت نه وای ونی وای. دا د خپل کیسه خوندوره کوي. یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم د ما کیسه د مشرقي کې به پیښه سوي دا کرکټرونه د ما غځای دي زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي. آیا دوی مڼه ورته وایي که کسی ورته وایي؟ که زه ووایم چې احمد فرضاً د مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرضاً، نو خو لوستونکی ما پورې خاندي چې ورور ته اول دغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان لوپوه او چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي بیا یې راوړه. او کله کله وارې مونږ هغه په تیر بحث کې د ژبې په اړه باندې نثر په اړه باندې بحث وکړو که دا زندګه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنای دي نه اصطلاحات یې زمي سیمایز لغتونه یې هغه به ډیر اسانه د یو ځل په قوس کې معنی ولیکي کابل وسونکې ترپایا کې معنی مونږ لیکي پویږي ځکه یو ځل پوسا وای نه. نو دا هم ډیر مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو. د دې نه علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي؟
او فرضاً یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ورکوي 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 خبرې کوي تقریبا په لوستلو کې 3-15 ثانیې یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانیې سی بیا بل خبرې کوي. یالا چې موضوع جدي ده دا طبیعي نه ده. ګوره په دې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې دي شخړو په وخت کې دي خطر په وخت کې دا نه ده چې څوک لیکچر لیکچر ته پریږدي او تاوغاش ورته نیواله یو بلغه به ته خبره وکړي نه. په دغه سیالاتو کې به ډیالوګونه لاندي که یو خبره هغه کوي یو خبره به دوام کرکټر وکړي. دا ډیر ضروری خبره ده. کله کله وری اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې د به خپل شرایط لري. مثال خبرې تاسو کیسه لیکي هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناسو کسانو ته خبرې کوي هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نه سو ورته لیکلی مکالمه نه ده مخامخ خبرې نه دي. یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصیحت کوي یو مولوي صاحب نصیحت کوي یو عالم نصیحت کوي هغه که بیا موږ لنډ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي هغه بیا منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو د وژده ډیالوګ مخنیوي مکړای وي دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي 4-5 جملې ولیکي یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې وایي ټوخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکي بیا ورسره وایي چې ستونې مثلا وښو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ سید مثلا یو جملې دوه جملې نه دغه ډیالوګ یو څو ژوند لري خو هغه لډیر خبرو نه یم مش پزنو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم. د ډیالوګ په اړه باندې ورسې خبره یا بل خبره دا ده چې ک فرض مش فلم وینو البته صدور نه پاره دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه سی ویني امي ویني امي اوري مختلف سیری دي صدور نه پاره دي خو کموش په لیکنه کې پلانډ کې سکه په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو. احمد یو خبر کوي، محمود بل خبر کوي، یو بل نفر بل خبر کوي، یو بل نفر بل خبر کوي، څلور ډیالوګونه دي. دا بیا خپل هغه د لوستون کې ذهن یو قسم مخشوش کیږي، دغه ډیالوګونه ورنه ګډیږي، هغه نه پوهیږي دا خبر اوس چا وکړه. حتی دا صحیح ده فرضاً پلکې دوی معرف کوي، وایي خو یو کرکټر هم نه راځي، چې دلته څلور نفر ناست دي، پولی پسر باندې ناست دي، احمد ده، محمود ده، فلانی ده، فلانی ده، دا خبرې کوي، معرفي خو وکړه. خو وروسته بیا لیکوال هغه لوستونکي خو دوی نه ویني، دا یو قسم مخشوشتیا منځته راوړي، له هغه نه لاره ورکوي چې اوس دا خبره چا وکړه. زه خپله هېڅکله تر دود اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم.
د جنګ او سولې کرکټرونه وایي دومره ډېر دي پکې چې تر نیمایي ځینو کسانو لوستی وو چې بیا یې ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه شو کړی، ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو دی.
دا کوم یو دغه په کرکټرونه ډېر وو، دغسې جملې ډېرې سي، خبرې ډېرې سي، دا طبیعي خبره ده سي لوستونکي له ځای نه وځي. خو کله کله ور یو څوک مجبوره سي، مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډېرو کرکټرونو ته ضرورت سي. دا بیا ډیالوګونه په منځ کې په تصویرو باندې دوی د لوستونکي ته ورښودلی سي، نوم په اخیستلو باندې ورښودلی سي. داسې نه کړي رامه چېلته احمد ولیکل سي، بیا ډیالوګ ولیکل سي، کوره نورې لارې دي دغه هغه لپاره. مثال د خبرې څلور کرکټره دي، احمد ده، محمود ده، یو دوه نور دي، نصیر ده او منصب ده، دوه نور کرکټرونه. احمد یوه خبره کوي، لیکوال لیکي سي دا خبره محمود وویل، محمود ډیالوګ راځي، دا خو سره بیل سول لوستونکي پوهیږي چې اوله خبره د احمد وه، بله د محمود وه. درېیمه خبره دا ده چې عمان صاحب په خبره کې ورولوید، دا ډېر وویل وویل، دا هم د ډیالوګونو ژبه له خونده وباسي، خوندوره نه راځي. دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې، مثلا اول کرکټر یوه خبره کوي، بیا هغه لیکوال لیکي سي، مثلا دوم کرکټر وټوخل، دا د خپل خبره دغه سي وکړه. یعنی ډیالوګونه په متواتر پرلپسې توګه که موږ راوړو، هغه لوستونکي لاره ورکوي چې دا اوس څوک خبرې کوي، دا خبره د چا وه. یعنی تر وخت خپل واسه پورې باید کم کرکټرونه، دوه یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري. که بیا ډېر سي، بیا هغه ځینې لارې چارې دي سي، هغه بیا تصویر باندې، په تشریح باندې، یو بل په نوم اخیستلو باندې، په دغه باندې بیا هغه لوستونکی په اولای سو چې دا خبره فلاني کړې ده.
کور مو ودان، ډېره
مننه تاسو ته، مننه.
لاس می بند جبا می بند دس ناست مات کر لکنا سوی بازر مات پما خام کے پاس گر لاس می بند جبا می بند دس ناست مات کر لکنا سوی بازر مات پما خام کے پاس گر لکنا سوی بازر مات پما خام کے پاس گر پخلا او پټیس ترګه د ګل خوا کې څنګه ناشته د خپل غم پنندار کې دو مشغول د سانو بار د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه د بر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لیونه د تند مړ شو د مسته تشو سار زوانه د غم ما خام د پیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پتبر ندی چا برابر کړي نبه سوکری پتبر تخ سر چه بوتا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال که گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال که دزوال استاز ناستوی دل پسو کتا کمالک دزوال استاز ناستوی دل پسو کتا کمالک وقت و جند غخ کاریان دی چه هما همی سی جال که وقتو که دیخ کراشو دمرگی استاز سپینا قسمت دیک دا آبادو کو سادستر گو پر جبینا
شیبه پا شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.